افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوښې نظام پرته بل نظام نشي تپلی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
سات کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي له وخت مخکې ټاکنو او له طالبانو سره د قدرت ویش ته چمتو دي. د خوست صبریو کې د ملکي مطلوب ادعا شوې ده او پاکستان کې زرګونه هغه مظاهره چاند راول شوي چې د اسلام آباد په تکل وتلي دي. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي له طالبانو سره د قدرت ویش او دغه راز له ټاکلې مودې مخکې ټاکنو ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله په فرانسه کې له فرانس څلرویشت ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د ترکیې راتلونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ځانګړی فرصت دی او په خبره یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی طرحې ورته چمتو دي.
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش دی. مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي. دومه موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي، خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
ټاکل شوې د افغانستان په اړه د ترکیې غونډه په راتلونکې اپریل میاشته کې جوړه شي. طالبانو د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یونامه او نورو بشرپالو ادارو غوښتي چې خوست کې د هغې پېښې رښتینی راپور ثبت او خپور کړي چې دوی ملکی وژنې بللې دي. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د خوست په صبریو ولسوالیو کې د افغان ضربتي قواوو په عملیاتو کې چې د دوی په وینا د بهرنیو هوایي ځواک ملتیا کوي، لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل،
تقریبا تر شلو پورې عام خلک ماشومان او ښځې په کورونو کې شهیدان شوي دي، کورونه په هوانه ویشتل شوي دي. د هغه تصویرونه هم راوتلي، ویډیوګانې هم راوتلي دي میډیا ته. موږ ټولو رسنیو غوښتنه دا ده چې راشي دغه سیمې او دغه ځایونه پخپله وګوري، هلته فرصت او زمینه به ورته مساعد کړو.
د خوست امنیه قومندان داوود امین وایي عملیات د دې لپاره پیل شوی چې دغلته د مخالفینو د ثابت قرارګاه د جوړېدو مخنیوي وکړي. ښاغلی امین خبریالانو ته په یو لیکلي پیغام کې د ملکیانو رامنځته شوې مرګ ژوبله تایید یا رد نه کړه، خو زیاته کړې ده چې د دې ډول عملیاتو قرباني ملکي کسان ورکوي. د ځایي خبریالانو په وینا دا عملیات د کمپاین په نوم حکومت پلوه ځواکونو لخوا شوي. دغه ځواکونه د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای لخوا روزل شوي دي. بل لور ته په خوست ښار کې نن ماسپښین مهال یوې بمي چاودنې 14 کسان ټپیان کړل. د خوست امنیه قومندان محمد داود امین ازادي راډیو ته ویلي، چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو او هغه مهال وچاودېدل چې د ملي امنیت یو پیک اپ موټر له سیمې تېرېده. ټپیانو کې 14 ملکیان او 2 د ملي امنیت سرتیري شامل دي. تر اوسه د چاودنې پرا کومې ډلې نه ده منلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه پولیس د امنیتي ځواکونو له لیکو لری کړی چې تورخم کې یو میرمن په کیبل وهلې وه. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي، دا ګام وروسته له هغه پورته شو چې تورخم دروازه کې په همدې تړاو د پیښې اخیستل شوې ویډیو وارزول شوه. آریان وایي د پولیسو دغه منصوب وهاب نومیږي او نور به ټول عمر په امنیتي ځواکونو کې د کار کولو اجازه ونه لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د هغو زرګونه لاریونوالو مخه ونیوله چې اسلام آباد خوا ته روان وو. اعتراض کوونکي د هغو څلورو تنکیو ځوانانو د وژنې په غبرګون کې لاریون ته راوتلي چې د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې وژل شوي دي. د جانخیلو د سیمې شاوخوا 3000 اوسیدونکو نن سهار د اسلام آباد په لور خپل لاریون پیل کړ، خو بنو ښار ته نږدې پولیسو مخه ونیوله. اعتراض کوونکي داسې مهال اسلام آباد خواته روان شول چې جانخیلو کې ورځني پرله تېلو کومې نتیجې پرته پای ته ورسېد. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال محسن داور هم هغه مهال د ځایي پولیسو لخوا ونیول شو چې غوښتل یې د مظاهرهچیانو د درول کېدو ځای ته ځان ورسوي. په برما یا میانمار کې له پوځي کودتا وروسته پرونۍ ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د دغه هیواد پولیسو د مظاهرهچیانو د ځپلو په لړ کې یوازې پرون تر 90 تنو ډیر ډیموکراسي پلوه اعتراض کوونکي ووژل. دا مظاهرې په داسې ورځ وشوې چې د برما پوځ د وسلوال ځواک ورځ لمانځله. او درې اروپایي هیوادونو فرانسې، بلجیم او پولنډ د کورونا وبا د مخنیوي په پار محدودیتونه سخت کړي دي. د جرمني د روغتیا وزیر هم ویلي فکر کوي چې له 10 تر 14 ورځو یو قرنطین یا ټولبند ته اړتیا شته چې د ویروس خپرېدل کنټرول کړي. د دې برعکس بریتانیا کې بیا د محدودیتونو په لرې کولو غور کېږي. دغلته ویلز لومړنی ښار دی چې د سفر بندیزونه یې لرې کړي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو له خپلې خوښې پرته بل نظام نشي تپلی.
عملی به هغه طرحوي چې د عملي کېدو وړتیا ولري.
ښاغلی غني دغه څرګندونې د ځوانانو د عالي شورا چې غړي د افغانستان په چارو کې زیاتې ونډې ته هوسیږي په لومړنۍ پرانست غونډه کې وکړې.
دا شورا به د هر ځوان د نوښتګر کار د پلي کولو په موخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور وي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې مو په یوه پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته په یوه تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي.
د انصاف په لټه کې د ازادي راډیو اونیز خبرونه هم په دې برخه کې مهیروي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د 12 هیوادونو دفاع وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د برما پاوز پر مظاهره چیانو له وژونکو قوې څخه د استفادې په خاطر وغانده. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 1350 په صافه او وزي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوښې نظام نشي تپلی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا په غونډه کې وکړې. او له ځوانانو هم وغوښتل چې د یوه عادلانه نظام چې هېواد پرمختګ لوري ته سیخ کړي د پیاوړي کېدو لپاره هڅې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په ترکیه کې دونکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو مهم فرصت بولي او وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به دوه طرحې د غونډې ته وړاندې شي چې طالبانو ته هم پکار ده چې پرې بحث وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي کوم نظام چې افغانان یې ونه غواړي په زور یې څوک پرې نشي منلای. جمهور رئیس غنی چې نن یې د ځوانانو عالي شورا په لومړنۍ غونډه کې خبرې کولې وویل
فرصت ته دی
فرصت ما پدې کې ده چې د یو عادل نظام ستنې کلک کړی لوري ته برابر کړی. ستاسې له خوښې پرته هغه نظام چې نه یې غواړئ څوک پر تاسې تحمیلولی شي. له همدې کبله باید پر دې بنسټیز فکر وکړئ چې څه ډول یو نظام غواړئ او څه ډول یوه سوله غواړئ.
د افغانستان جمهور رئیس لدی وړاندې هم د افغانانو لرای پرته د بل چا په خوخه او طرحه له هر ډول نظام جوړېدو سره مخالفت ښودلی. ښاغلی غنی داسې مهال ته څرګندونې کوي چې امریکا د افغانستان د سولې خبرو د ګړندي کولو لپاره د مشارکتي حکومت جوړېدو یو طرحه وړاندې کړي. هغه طرحه چې ویل کېږي د ترکیې په غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د ترکیې راتلونکي ناسته چې تمه ده د اپریل په لومړیو کې جوړه شي د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ګڼي او زیاتوي. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په اړه هر اړخیزي خبرې وشي. ښاغلی عبدالله د فرانسې سلی روش ټلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی دوه طرحې لري چې طالبانو سره پرې خبرو ته چمتو دي.
دو موضوعات زمونږ په مخ دي. یو د لنډې مودې لپاره د قدرت ویش دی. مونږ د قدرت ویش په اړه له خپلو همکارانو سره خبرې او شرایط شریک کړي دي خو تر اوسه طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. مونږ د قدرت ویش نظریه رد کړې نه ده او چمتو یو چې په دې اړه خبرې وکړو. دومره موضوع چې طالبانو ته به د منلو وړ وي یا نه هغه به وروسته معلومه شي خو مونږ له وخته مخکې ټاکنو ته چمتو یو.
خو ښاغلی عبدالله دا هم وایي که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به په زور افغانستان ونیسي لویه تېروتنه کوي. طالبان بیا د راتلونکي نظام بحث د افغانانو خپل منځي موضوع بولي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د ښاغلي عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون نه ښیي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دوی له یو داسې اسلامي نظام ملاتړ کوي چې د افغانستان ټول لوري پکې ګډون ولري. خو د جمهور رئیس غني لخوا له وخت مخکې د ټاکنو کېدو په اړه طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې دا طرحه رد کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون وایي د ترکیې په غونډه کې به بنسټیز بحث د هغې طرحې په اړه وي چې زلمي خلیلزاد وړاندې کړی او د یو مشارکتي حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې. شنونکی شهزاده مسعود وایي د مخکني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ ځینې سیاسیونو په دې طرحه کې یو شمېر اصلاحات اړین بللي او ترې یې ملاتړ کړی.
عملي به هغه طرحه وي چې د عملي کېدو وړتیا ولري. زما په اند باندې د ډاکټر صاحب خلیلزاد اخرنۍ طرحه چې د جمهوریت اصل هم پکې رعایت شوی و، بعضې ملاحظات هم پکې و، هغه که اصلاح شي زه فکر کوم چې مناسب ترینه طرحه به همغه طرحه وي.
خو د افغانستان حکومت بیا د ټاکنو پرته د بل هر ډول حکومت طرحه رد کړې او هغه یې خوب او خیال بلله دی.
و امریکا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیڅوک پر افغانانو د خپل خوښې نظام نشي تپلای. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغانستان د ځوانانو د عالي شورا په پلانست غونډه کې وکړې. دغه راز ښاغلی غنی ځوانانو ته په خطاب وینا کې وویل چې باید دوی د افغانستان په سیاست کې له دې زیات فعال شي او چې د هېواد د پرمختګ لوري ته سیخ کړي. د ځوانانو عالي شورا 15 انتخابي، افتخاري او انتصابي او دغه راز دولتي غړي لري. نور حال به په دې راپور کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ځوانان باید په بیلابیلو برخو کې مهارتونه لوړ او تخصص ترلاسه کړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د ځوانانو عالي شورا په پرانیست غونډه کې وکړې او ویې ویل ځوانان باید د ملي یووالي د ساتلو لپاره کار وکړي.
هغه ځوان چې فساد کوي، تعصب کوي، ملي وحدت ته صدمه رسوي او یا واقعا کفایت بیکار لري او په خپل مټ باندې استورني، دا ځوان مقابل کې به تاسو ودرئ.
ښاغلی غنی د ځوانانو بیروزګاری ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې له دولتي سرچینو سمه استفاده نه ده سوې. په خبره یې په دې برخه کې جمهور ریاست په ګډون د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ناکامه دي. بې ځایه معاشونه ورکړل سول، له ان ټي ای نه وړه استفاده سوې ده. محمد اشرف غنی د افغانستان په کلنی پرمختګ اندېښنه وښوده. د نوموړي په وینا په کلنی ډول 2 یا 3% کلنی رشد د افغانستان ستونزه نه سي هوارولی او هغه وخت به د افغانستان ستونزې راکمې سي چې د پرمختګ له 2 تر 12% پورې ورسیږي. د ځوانانو عالي شورا غړي د حکومت له دې کاره خوښ دي او وایي د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ځوانانو ته دا ډول شورا جوړیږي. د دغه شورا غړي ژمن په پرانیست غونډه کې وویل
دا شورا به د بدخشان، له واخانه، د پکتیکا تر برمله، د هرات، له انجیل، د نورستان تر برګي مټاله او بل اخره له کابل تر زابل د هر ځوان د رسا غږ د اوریدو تر ټولو عالي ترین ادرس او د هر ځوان د نوښتګر کار د پلي کولو په موخه د مطرح کېدو تر ټولو عظیم محور دی.
د افغانستان د ځوانانو عالي شورا 15 غړي لري چې 14 تنه چې 8 نارینه او 8 ښځې دي. په 8 ځوانانو کې د انتخاباتو له لارې راغلي دي. اته تنه له بیلابیلو قشنو انتصابي غړي، شپږ تنه د نړۍ له شپږو وچو افغانان چې ځانګړي مهارتونه او تخصص لري، دا ټول د 2 کلونو لپاره انتخاب سوي دي. د دې شورا پاتې 15 دولتي غړي دایمي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشره 15 په صافه اوازی اوریدلی شي. د کندهار د یو شمېر ولسوالیو څخه د جګړو او ناامنیو له امله د کندهار ښار ته کډه شوي کډوال چې شمېرې سلګونو کورنیو ته رسېږي وایي چې په ډېر سخت تو شرایطو کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره په کومې مرستندویه ټولنې یا افغان چارواکو لازمې مرستې نه دي رسولې. کندهار ښار ته د کندهار د ولایت یو شمېر ناامنو سیمو څخه د کډوالو د تلو بهیر لا روان دی، ځکه په یو شمېر سیمو کې تر اوسه پورې جنګ جګړې روانې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسګونه کسان چې ډېره برخه یې مېرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډ بل سوي. د زرمینې په نوم یوه مېرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
موږ دغه جنګو سره راغلي یو، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غوایې مو پاتې سوې، کورونه یې راونړ او بس په سرایو کې طالبان ناست دي. اوس موږ په کمه ولاړ شو، موږ نه دوغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې. موږ په هغه خدای کوو دوغونده لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیان ته دې ورکړو. موږ لڅې پښې سر تور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چاو سره راویستل، موږ چای ویشان پر نغریانو پاتې شول. موږ سهار وختي د سهار اووه بجې وې چې موږ په داشنه یې خدا مؤمنان راویستل، کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې. موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو، نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورو یې واغوندو. د راغلي اسران په 2000 په کرایه دی، د درو میاشتو کرایه ول پر یوه ځای راکړه، په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې چې دا کډه راسره ټول کړي، هغه سرایونه یې هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما راکړه په بل شي اوقات بیا په فقر باندې نه دلته ځای لرو، نو په دغه سره ژمي د څوک په کوره وځي زما نه پنځمه ده.
د هلمند د نادالي څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي. عبدل سلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نورو مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بیا ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بیا ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ډنډ، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شاولیکوټ ولسوالۍ او همداراز د اروزګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزې سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنیو ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نقدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي، په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبې سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی، ټول موارد چې د بیا ځای سو ژوند د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړي او همدغه موارد زموږ د جوړې خواشنۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18,000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځایه سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځایه سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات سي.
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
نو یې مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
آزادی رادیو اوري مخکب خبرونه کوم واوریدل چې پاکستان پولیسو په خیبر پختونخوا کې د غزورګونو مظاهره چانو مخونی ولا چې اسلام آباد خواته روانو اعتراض کوونکي د غوڅلورو تنکو ځوانانو د وژنې په خبرګون کې لارون تر وتلو چې د افغانستان پولیس ته نږدې قبایل سیمه کې وژل شوې دي. شیبه مخکې زموږ د مشال رادیو همکار په دې مظاهره په اړه وویل
په جنې خلکو کې د تیرې توار نه د سلور ځوانانو چې کوم چل شي وو د هغه د وژنې زیات کوم احتجاجي پرلته هغه ترننه پورې دوام ولرلو. خو اوس تازه خبره ده چې هغه پرلته حل تنه چې کوم دی اوچت شو هغه خلک روان شول د اسلام آباد پر لور د پرلتوال په وینا دوی مارچ پیل کړ یعنی احتجاج دوی د جنې خلکو نه اوس اسلام آباد ته وړي. نو دغه پرلته د کوم منتظمین دي د هغه سره لګښې بوړان دي چې مونږ خبره وشه نو دوی وایي چې فلحال دوی خپل مارچ کوم دی هغه پیدا روان کړي دي ځکه چې ځای په ځای خندونه دي لارې تړل شوی دي څومره چې دوی پیدا سفر کولی شي هغه به پیدا سفر کوي وړاندې به بیا ګوري دوی ځان سره ګاډي روان کړي دي مختلف موټر سایکل ځان سره بسترې موچته کړي دي ټینټونه خیمه ځان سره اخستی دي ټول تیاری سره دوی وایي چې مونږ روان یو اسلام آباد ته او سره د مړو دغه احتجاج اسلام آباد ته وړي. دغه ول اسلام آباد پر لور روان شو په دې اړه چې مونږ ته پر لټوالو سره خبرې شوې دي د مونږ اوریدونکو په هر غړي کې اوري دا او ورځو نه ته ورځو په نن اتم ورځ چې د پرلت کې د مذاکراتي ټیمونه چې کم دي د پرلتوالو سره د حکومت لاړه چې کم دي په خبرو کې بوختول خو لا هم هغه څه نتیجه ورنه کړي. اوس د پرلتوالو وینا ده چې هر ډول مذاکرات چې کم دي هغه ختم شول دوی مارچ پیل کړ. خو په دې کې یو خبر بل هم در کوم چې هغه اوس تازه راځي چې تاسو هم دوی پرلته چې کوم دی هغه ازي نو چت کو مارچ پیل کړي دی روان شوي دي. خو بیا هم یو بل نوې جرګه منځته ورغلې ده چې پاغي کې سره د صوبایي حکومت او منستران هم شامل دي هغه هم اخیری یو بل هڅه کوي چې کدلته مذاکرات په دې ډګر باندې کامیابیږي. نو بل طرف ته د پولیس هم چې مونږ وینو ځای په ځای په ډېر زیات شمیر کې نفری راوتلې ده او د حکومتي چې کوم چارواکي دي د نوم نه خدلو په شرط مشال ریډیو ته لګه شی بعد مختلفو چارواکو سره چې مونږ خبرې وشوي دوی وایي چې صوبایي حکومت هم داسې شکاري چې پریکړه کړې دا چې دوی د دې مخه ونیسي و اسلام آباد ته دغه مړیو نسی ځکه چې هغه وینا دادا چې دا به بیا یو تسلسل جوړ شي که پرلت زین او هغه د بشک لاړ شي خو مړی به ورنکړي چې هغه اسلام آباد ته یوزي. اوس به د دې نه پس بیا په دې باندې پته لګي چې پرلتوال مخکې سفر کوي څنګه یې کوي. خو په زیات شمیر کې پولیس سرتیری په نظر راځي او لارې هم چې پاغي کې خندونه چول شوي دي بیریرز لګول شوي دي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې ده او دوی وایي چې پلاتن روان دي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالو چې په اسلام آباد په لورې د اعتراض کوونکو د لاریون په اړه نور معلومات سره شریکول د غرض د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مخکښ فعال محسن دوړ هم ویل کیږي چې هغه مهال ځایي پولیسو ونیو چې غوښتل د مظاهره چیانو د درول کېدو ځای ته ځان ورسوي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې تاسو متحد بودان تاسو یو والی تاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تا ده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو. او سمي ونړي وال موضوع د دولسو هیوادونو دفاع وزیرانو په وګړې لمکه د برما پاوز پر مظاهره چانو له وجونکې قوت څخه د استفادې په خاطر وغانده. دا وزیران دغه لمیه یو ورځ وروسته له هغې خپروي چې پرون په برما کې له هغې رئیس چې پاوز واک په لاس کې اخیستی تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په دې ورځ د راپورونو له مخې شاوخوا نوی مظاهره چیان وژل شوي. نور جزئیات په دې ملالی بشیر پرپورت کې واورئ.
په برما کې وروسته له هغه چې پوځ د دغه هیواد کنټرول په لاس کې واخیست د کودتا د مخالفینو خونړۍ ځپنه یې پیل کړه. د مارچ په 28 نیټه په دغو ځپنو کې تر نوي زیات کسان وژل شول او دا په برما کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوې. د دولسو هیوادونو نظامي مشرانو د کودتا د مخالفینو ځپنه غندلې او د امریکا، جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا او ګڼو ناټو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په برما یا میانمار کې پوځ د خپل هیواد د خلکو په سترګو کې اعتبار بایللی دی. په اعلامیه کې راغلي مسلکي ځواکونه د چلند نړیوال معیارونه تعقیبوي، د خلکو د ساتنې مسؤل وي، نه هغوی ته د زیان رسولو لپاره. په اعلامیه کې د برما له پوځ غوښتل سوي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د میانمار د خلکو د اعتبار ترلاسه کولو لپاره دې هلې ځلې وکړي. د دې اعلامیې د ګډونوالو هیوادونو ډیپلوماټانو هم د میانمار د پوځ په اړه ورته غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هیواد یې د برما د امنیتي ځواکونو پر خونړۍ ځپنه کرکه ښیي او زیاته کړې ده چې دغه پوځ د یو څو کسانو د خدمت په خاطر د خلکو ژوند قرباني کړ. بلینکن زیاته کړې د برما زړور خلک د پوځ د طرحې واکمني ردوي. جنوب ختیځ آسیایي هیواد برما ته د اروپایي ټولنې استازولۍ د دې هیواد د وسلوال پوځ ورځ د طرحې او شرم ورځ بللې ده. ملګرو ملتونو ویلي د شوک کوونکي تاوتریخوالي له کبله د ګڼو کسانو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي. د دې ادارې عمومي منشي انټونیو ګوتریش د ملکیانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د سیاسي بندیانو ادارې چې توقیفونه او مړینې ثبتوي ویلي چې یوازې د مارچ په 28 په میانمار کې یو نوي کسان وژل سوي او د مارچ په 28 دا شمیر 114 ته لوړ شوی دی. په برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ د دې هیواد واک په لاس کې واخیست او له هغه راهیسې وضعیت بحراني شوی. پوځ د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی له خپلې دندې لرې کړه چې په نتیجه کې خلکو د ډیموکراسي په ملاتړ پراخ لاریونونه وکړل. سوچی او نور ډیموکراتیک مشران په بند کې دي. پوځ ویلي واکې ځکه په خپل لاس کې واخیست چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې درغلي سوې وه، خو د برما د انتخاباتو کمیسیون دا ادعا رد کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
محمد رسول يم لنی هر ځخه دا دی راډیو لاله نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دیلی وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی د حمل دی مورز دی د بزګر د ورځ سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نامه کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی؟ د سره د توخو ضروري ملاقاتو کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د غورز د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی؟ حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سره او د توخمونو او د نورو ضروري ملاقاتو کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله شي. زما ورځ منځل کیږي نو ما سره د دغه کیانو کومکونه شوي دي او یو څه امتیاز ترلاسه کی. والسلام علیکم احترام.
کلیواله شنام د هلمند ما د ټول افغانانو سره کپه لر کې دي کپه بر کې دي ټول افغانان سمې د خله ورزه ده چې دا وز د نیالګي او د چمنانو او ګلانو د کرکېدو وخت نو دی بعد د دې ته پوره توجه کی. مثلا میوه والا نیالګي وکړي دا پاتون نیالګي سره دا د وکي چې هغه زکم نشي او بل اسلم نکي. یو خو دې دا نیالګي وکړي بل د ګلان او چمنانو دا شندې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد دا چاپیریال ته ډېره ګټه کوي، چاپیریال ښایسته کوي، چاپیریال شفا کوي. دا د دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي او هغه فضا چې دا ککړېږي هغه هوا چې ککړېږي دغه مخنیوی به هم وشي او دغه ساري مرضونه به هم د دې سره ورک شي. نو زما د ټولو وړو صدا هیله ده چې همدغه یې وخت دی او بیا د نیالګۍ دوی باید ساتنه وکړي. چې کوم نیالګۍ کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. والسلام په احترام.
زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی د موږ دوه ولسوالۍ خدمت نه رسوي ولکه خوشامن وډیله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک دا ولې څنګه نه نو فکر دا د پاندو اوسید راځي نه ډیره مننه کوم ودان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته مو په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ونې خبرونه